Radio.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یکشنبه ده، د ورژی اسمبلی 13 د سپتمبر 8. د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د راپورونو پر اساس د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او د پاکستان سرحدي ځواکونو نښته پرون بیا پیل شوه. پژواک خبری اژانس او تلو نیوز خصوصي تلویزیون د سیمه ییزو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دا نښتې تلسپوکو او درنو وسلو پکې کار اخیستل سوی پرون مازیګر پیل شوې او د شپې تر ناوخته روانې وې. د طالبانو په دفاع وزارت کې یوې سرچینې ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې د څلورو افغانانو د چپی کېدو خبر ورکړی. تیر اونۍ د چهارشنبه په ورځ هم په دې سیمه کې د دواړو لوریو ترمنځ نښته سوې وه. هغه مهال د پاکستان یو پوځي د نوم نښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو چې نښته د طالبانو لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړولو پر سر وسوه. د جرمني د اپوزیسیون مشر فریدریش میرتز له حکومت څخه غوښتي چې د هیواد د افغان او سوریایي کډوالو د مهاجرت مخه ونیسي. میرس چې د معتدلو شیاړخو د ګوند مشري کوي او د جرمني په سیاسي ډګر کې اهمیت په زیاتېدو دی پرون وویل کډوال په دې هیواد کې د ډله ییزو جنسي تیریو او د چړو په وسیله د حملو په پیښو کې لاس لري. شغلی میرس کډوال د هغو جنایتونو عامل وبلل چې د ډله ییزو جنسي تیریو خپسه وبلله. په جرمني کې د کډوالو په وړاندې د خلکو احساسات وروسته له هغې وپارېدل چې په منهایم ښار کې یو پولیس د یو افغان کډوال لخوا د چړې په ګزارونو ووژل سو. جرمني د ورژې پر 9 نیټه 28 تنه افغان کډوال افغانستان ته وویستل. د افغانان د جرمني چارواکو په وینا په جنایي پیښو کې د لاس لرلو په خاطر مجرم پیژندل سوي او په سزا محکوم سوي وو. د لبنان روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په هوایي حمله کې 3 تنه روغتیا پال وژل سوي او 2 نور چاپیان دي. د دې وزارت وایي پرون نو وخت وویل چې اسرائیل د برید په جنوبي شهر فارون کې هغه وخت وکړ چې د لبنان د ملکی دفاع کارکونکو د اسرائیلي پاوز د یو مخکنی برید پایل کې د لګیدلې اور د وژنې حادثه کوله. لبنان دا پر خپلو رسمي کارکونکو برید بللی او غندلی دی. د لبناني چارواکو په وینا اسرائیل له 12 ساعتونو په لږه موده کې د دویم ځل لپاره د لبنان د بیړنیو خدماتو پر یوه ډله برید وکړ. د اسرائیل پوځ سمدستي د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د لبنان حزب الله ډلې بیګانه وخته په یو بیان کې وویل چې دوی د دې حملو په ځواب کې د اسرائیل پر یو پوځي قطعه د توغندیو حمله وکړه. د حزب الله او اسرائیل ترمنځ د حملو دا لړۍ د 2023 لدې کال د اکتوبر پر 1 وروسته له هغې پیل سوه چې حماس ډلې پر اسرائیل برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې ووژل او 250 نور یې یرغمل کړل. او اسرائیل د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي په غزه کې ځي عملیات پیل کړل. د بریتانیا او متحده ایالاتونو د بهرنیو استخباراتي ادارو مشرانو د روسیې په خوره کې د اوکراینی ځواکونو پرمختګ ستایلی. د بریتانیا د ام آی 6 ادارې مشر ریچارډ مور پرون وویل چې په تیر اګست میاشت کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو ناڅاپي عملیات او د سیمو لاندې کول یو ډیر زړور اقدام و چې د جګړې لوری بدلولی سي. شغلی مور دا څرګندونې پرون د سی آی ای له مشر ویلیام برنس سره په لندن کې د کتنې پر مهال وکړې. شغلی برنس د اوکراینی ځواکونو عملیات لویه لاسته راوړنه وبلله چې د ده په وینا د روسیې د پوځ له کمزورتیا څخه یې پرده پورته کړه. برنس زیاته کړه چې لویدیز باید د جګړې د پراختیا مخه ونیسي، خو ده زیاته کړه چې د اوکراین متحدان دي د روسیې له بې ځایه ګواښونو هم نه بیریږي. تمه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له نیوزیلند سره د لومړي ځل لپاره ټیسټ لوبه وکړي. دا لوبه چې کوربه افغانستان دی د هند د اتر پردیش ایالت په ګریټر نویدا سټیډیوم کې چې د افغان لوبډلې کور بلل کیږي د کابل پر وخت دوشنبه ورځ د سهار پر 9 بجو پیلېږي او د ورځې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیره جمعه د دې لوبې لپاره یو 14 کسیزه لوبډله چې حشمت الله شهیدی به مشري کوي اعلان کړه. ملي لوبډله پر روانه سپتمبر میاشت کې له جنوبي افریقا سره هم درې یو ورځنۍ لوبې په پام کې لري. د لوبې د سپتمبر پر 13 پیلېږي او د سپتمبر تر 28 پورې به دوام کوي. د آزادو رزمی لوبو ام ام ای افغان لوبغاړي واحد الله نجن پرون په اوکتاګون سازمان کې د چک جمهوریت ورزشکار ته په لومړی راوند کې ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې بیګنه وخت د جرمني په اوبر هاوسن ښار کې ترسره شوه، له بیلابیلو هیوادونو څخه 22 ورزشکارانو ګډون کړی و خو له افغانستان څخه یوازې نجن حاضر و. نجن خپل سیال میکس هاندا ناجک ته په لومړی راوند کې د سبمیشن په وسیله ماتې ورکړه. هاندا ناجک د نژند ضربې په نتیجه کې د 2 ثانیو لپاره بې سده سو او بیا ریفری نژند ګټونکی اعلان کړ. نژند په دې بریا سره د خپل سپورتي ژوند لسمه بریا ثبت کړه. د طالبانو حکومت په وروستیو کې په افغانستان کې د ام ام ای پر سیالیو بندیز ولګاوه. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولئ، ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورسئ. ورزو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری انتخاباتو نږدې کېدو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو د لنجمنې مسئلې اهمیت نور هم زیاتېږي.
تر څو چې دغه وضاحت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د دې درې لوړ پوړو قمندانانو دفاع نه کانګرس ته وړاندې نه شي او دا د دوی د قناعت وړ واقع نه شي، زه فکر کوم دا مسئله به همداسې دوام لري.
افغان خبرلان ادعا کوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې د اطلاعاتو ترلاسه کول لا ستونزمن سوي. له غلام خان بندر څخه افغانستان سره سوداګري زیاته سوې ده.
د غلام خان په بارډر باندې یو مسله ده چې راش ډېر په زیاته او د سکین یو ده او راش په زیاته په لاینې باندې ګاډي وته ویلوړې دي. موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې د سکینی نه دا ډبل شي.
په خوست کې لا هم له کافي فارمونو سره سره له بهره د چرګو غوښې واردېږي.
واړه کاروبارونو کې د لرو پرتو منطقو خلک چې هغه د هیواد زیات نفوس تشکیلي هغو پکې مستقیما برخه اخلي. نو که دغه فکره چې کومه موجوده ده په افغانستان کې هم تطبیق شي، نو واړه کاروبارونه د لویو کاروبارونو زیږنده ده.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې اوکراین د ایران له لوري روسیې ته د بالستیک توغندیو د استولو د احتمال له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. دا خبري مجله تر 5 بجو دوام کوي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست. ورزو د راپورونو برخه ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشری انتخاباتو له رانژدې کېدو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو د لنجمنې مسئلې اهمیت نور هم زیاتېږي. واشنگتن پوست رسپانې د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د جمهوری پالو تر کنټرول لاندې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه له دریو نورو پوځي چارواکو سره په تماس کې ده څو د دې تاریخي ورځې په اړه خپل د سترګو لیدلې حال له دوی سره شریک کړي. نور تفصیل له احمد تکلنا.
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم 2 میاشتې پاتې دي، د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د پاوز له درې تنه جنرالانو سره چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو شاهدان پاتې شوي تماس نیولی څو د هغو توضیحاتو ته په خپلو څېړنو کې ځای ورکړي. جمهوری پالګوند له افغانستانه د 2020 کال په اګست میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر کې د ګډوډۍ پړه د ولسمشر جو بایډن پر حکومت اچوي، خو دیموکراتان په ځواب کې وایي چې له طالبانو سره د دوه د سولې موافقه چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل یې یوه برخه وه د مخکینی جمهوری پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې لاسلیک کړې وه. واشنگتن پوست ورځپاڼې پرون د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د استازو جرګې جمهوری پال غړي غواړي د ځواکونو د وتلو په اړه خپل تحقیقات پراخ کړي او ځکه عیني شاهدان څرګندونو ته رابولي. د راپور له مخې د جمهوری پال ګوند تر کنټرول لاندې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د پاوز له دریو جنرالانو سره چې د ځواکونو د وتلو پر مهال په کابل کې او د ځواکونو د ایستلو په عملیاتو کې ښکېلو تماس نیولی دی. د امریکا د پاوز ډګر جنرال کریستوفر دوناهو، د سمندري ځواکونو امیر البحر پیټر واسیلی چې په دې ورسیو کې متقاعد شو او د پلیو سمندري ځواکونو بریډ جنرال فارل سولیوان هغه پوځي چارواکي دي چې جرګه توضیحات ترې غواړي. د چارواکو د تخلیه پر پروګرام څارنه کوله. په دوی کې جنرال سولیوان مخکې لا د تخلیه په پروسه کې د بایدن د ادارې پر تګلاره انتقادونه کړي وو. د استازو جرګې همداراز هڅې پیل کړې چې د حکومت دوه مهم چارواکي د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان هم د توضیحاتو لپاره جرګې ته راوبولي. جرګې تېره اونۍ په یو مکتوب کې بلینکن د توضیحاتو لپاره جرګې ته راغوښتی و، خو هغه حاضر نه شو. واشنگتن پوست د پنټاګون د ویان جیمز ادامز له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دوناهو، واسیلی او سولیوان د جرګې غړي د ده په ټکو له خپلو شخصي نظریاتو خبر کړي، خو ویان زیاته کړه چې د دفاع وزارت د کانګرس د کومې رسمي غونډې اړوند خبر نه دی ترلاسه کړی. د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر په دې باور دی چې په امریکا کې د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د شوې ګډوډۍ پر حقیقت پوهېدل کانګرس او خلکو ته ډېر اړین دي.
ترڅو چې دغه وضاحت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د دې درې لوړ پوړو قوماندانانو د خوانه کانګرس ته وړاندې نشي او دا د دوی د قناعت وړ واقع نشي، زه فکر کوم دا مسله به همداسې دوام لري. د دې دپاره د امریکا ولس یو وضاحت ته ضرورت لري، او دا خبره تر اوسه هم د قناعت وړ نه دی، نه کانګرس ته نه د امریکا خلکو ته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو پر کمیټه تور ولګاوه چې دا اقدام په بد نیت کوي. لبلې خوا د سپینې ماڼۍ ویان د شارون یانګ په یو بیان کې وویل چې د بایدن اداره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د تحقیقاتو په مسله کې توضیحاتو ته د جګپوړو چارواکو د چمتو کولو په ګډون د همکارۍ لپاره فوق العاده تدابیر نیولی دي.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشري انتخاباتو له نږدې کېدو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو د لانجمنې مسالې اهمیت په دې وروستیو کې د امریکا په رسنیو کې نور هم راڅرګند شوی دی. په داسل کې چې د رسنیو بنسټونه د خبریالانو د ستونزو پر هوارېدو غونډې کوي، ځینې افغان خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې اطلاعاتو ته لاسرسی او سانسور بدتره شوی دی. بلخوا ځینې هغه خبریالان چې ګاونډیو هیوادونو کې د نورو هیوادونو ویزو ته په تمه دي د خبریالانو ملاتړي بنسټونه په بېغوري تورنوي. دا هم راپور
پر افغان خبریالانو او رسنیو د خبریالانو د محدودیتونو په دوام یو شمېر خبریالان اداوي کوي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی نور هم محدود او د دوی د رسنیزو فعالیتونو د مواردو سانسورول زیات شوي دي. د دوی په خبره د طالبانو حکومت په کمه او محدوده توګه له خبریالانو سره معلومات شریکوي. په هیواد دننه یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
حکومت های دیکتاتورشپ همیشه تلاش بر این میکنن که از یک مسیر
دیکتاتور و حکومتولی تل حد سکوی چه تقریبا روی تقبیهی لاری لخبریالان و سر تاقوی در جاور معلومات شریکی شداد رسنیو در پلواقعی یو دوال نقص ده.
تو مدامخ که در طالبان و در حکومت مشر ملاحه بطلاح خونزاده خپلو ویندویان و تا امر وکر چه ده هاگو سیاسی او طولانیز و موضوعات و پارا چه پټکوی د دوی دریس پاره روخانه نه دی له خبرو کولو ډډه وکړي. د افغانستان خبریالانو مرکز نږدې و میاس مخکې وویل چې په تیرو دولسو میاستو کې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د پالیسیو د شدیدېدو یوه بیلګه د دوی د تازه فرمانونو صادرېدل دي. د دغه مرکز په خبره په تیرو دولسو میاستو کې طالبانو رسنیو ته حد اقل درې نوي فرمانونه ورکړي چې په دغه کې په رسنیو کې د ژبې او کلمو د کارولو څرنګوالی، په کندهار کې د رسمي او غیر رسمي غونډو د عکسونو او فلمونو اخیستلو بندول، همدارنګه په خوست کې له ټلویزیونونو او راډیوګانو سره د نجونو پر اړیکو نیولو بندیز شامل دی. بلخوا یو شمېر افغان خبریالان چې له ډېرې مودې راهیسې په ګاونډیو هیوادونو کې درېمو هیوادونو ویزو ته دېره دي د خپلو ستونزو شکایتونه کوي. په پاکستان کې یو افغان خبریال چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو ډېر افغان خبریالان په ایران او پاکستان کې په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي چې دوی بیرته هیواد ته هم نشي ستنېدلی او نه هم هلته ورته د کار فرصت شته دی، او په دغو دو همسایه هیوادونو کې چې اوسېږي هم د کار کولو کومه زمینه ورته نه ده برابره شوې، او دوی له ډېرو سختو ذهني کشمکشونو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
دغه خبریالان د رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه په بېغوري تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د خبریالانو مرکز او د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې په نوم بنسټونه له 500 زیاتو افغان ژورنالیستانو او اروپایي هیوادونو کې د جلاوطن خبريالانو په ګډون د غونډې کوربه و. د دې ناستې یوې ګډونوالې او د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې مسؤلې سمیه ولیزاده د دې ناستې د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هدف از این نشست بیرون رفت از وضعیت
د دې نستي هدف لوسنی حالت د وټلو او افغانستان کې د رسنیو د کار کولو د سرنګوالي په اړه دی. په دې نسته کې په بیلابیلو موضوعاتو خبري وشوې، لکه د خبريالانو د خوندیتوب، اطلاعاتو ته د لاسرسي، او په افغانستان دننه د آزادو رسنیو سار او ورته د عدالت غوښتنې په اړه بحثونه وشول. د افغانستان د خبريالانو مرکز هیلمند دی چې دا نسته د خبريالانو او رسنیو د وسنی وضعیت لپاره ګټوره پایله ولري.
همدارنګه د حمید فرهادی په نوم د یو خبريال خپلوانو د طالبانو لخوا د هغه او د هغه د ورور د نیولو ادعا وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې اروپا او شمالي امریکا کې افغان جلاوطن خبريالانو درې اونۍ مخکې وویل چې د طالبانو حکومت په تیرو درېو کلونو کې 309 خبريالان او د رسنیو کارکونکو نیولې دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د ملي ګټو پر رڼا کې د رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي او هیڅ خبريال د هغې د دندې یا رسنیز فعالیت له امله نه دی نیول شوی.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. ازادي راډیو ته ورځست. اوکرين د ایران له لوري روسیې ته د بالستیک توغندیو د استولو د احتمال لکبل اندیشنه څرګنده کړې ده. په دې اړه د اوکرين د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړ. له دې مخکې متحده ایالاتونو هم روسیې ته د ایران د بالستیک توغندیو د احتمالي استولو پر راپورونو اندیشنه شولې وه. دا هم په دې اړه تفصیل.
د اوکرين د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې روسیې ته د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د احتمالي استولو د راپورونو لپاره ژوره اندېښنه لري. د وزارت په یو بیان کې چې د ایمیل په وسیله خبريالانو ته استول شوی دی، ویلي چې د تهران او مسکو ترمنځ د پوځي همکاریو پراختیا د اوکرين، اروپا او منځني ختیځ لپاره یو ګواښ دی. د اوکرين د بهرنیو چارو وزارت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په دې برخه کې پر روسیې او ایران فشارونه زیات کړي. له دې یوه ورځ مخکې د امریکا سی این این ټلویزیوني شبکې او وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې ایران روسیې ته د لنډ واټن ویشتونکي بالستیک توغندي استولې دي. د شبکو دا راپورونه د هغو سرچینو له قوله ورکړي دي چې نمونه یې نه دي افشا شوي. رویټرز خبري اژانس په 13 اګست میاشت کې راپور ورکړی و چې روسیه تمه لري په نږدې راتلونکي کې له ایران څخه د فتح 316 په نوم د لنډ واټن ویشتونکي توغندي ترلاسه کړي. د رویټرز په راپور کې راغلي و چې د روسیې لسګونه پوځي کارکونکي په ایران کې روزل کیږي، څو له دې توغندیو څخه چې لارښوونه یې د سټلایټ په وسیله کیږي د کار اخیستو لارې چارې زده کړي. د راپور له مخې ایران روسیې ته دا بالستیک توغندي د دې لپاره ورکوي چې د اوکراین په جګړه کې کار ترې واخلي. متحد ایالات چې د اوکراین له اصلي متحدانو څخه دی، د جمعې په ورځ روسیې ته د دې توغندیو د استول کېدو پر احتمال اندېښنه څرګنده کړه. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار شان ساویت ویلي و چې د ایران لخوا روسیې ته د فتح 316 توغندیو سپارل به د دې ثبوت وي چې تهران پر اوکراین د روسیې د تیری پوره ملاتړ کوي. خو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ایران استازولۍ د تیرې جمعې په ورځ وویل چې د اوکراین د کړکیچ په مسله کې د ایران دریځ نه دی بدل شوی. په ملګرو ملتونو کې د ایران ماموریت د حویلې و چې تهران د جګړې لښکېلو اړخونو سره د مرستو په ناوړه عواقبو پوهیږي، ځکه د مرستو زیاتول د لا ډیرو انساني تلفاتو، د نورو تاسیساتو د ویجاړېدو او د اوربن له خبرو د لرې کېدلو معنا لري چې د ایراني چارواکو په وینا غیر انساني عمل دی. د ایران استازولۍ همداراز ویلي چې ایران نه یوازې په خپل په دې کړکیچ کې لښکېلتیا څخه ډډه کوي، بلکې له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې په جګړه کې ښکېلو اړخونو ته د وسلو له چمتو کولو ډډه وکړي.
له خبرونو ور اخوا
تودو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیل سو، خو لا هم لږ پژم د لوړو ټولګیو د شیزنه زده کوونکو په وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې دي. د غزده کوونکو وایي چې د دې په سیمو کې څلرم تعلیمي کال پایل سوی خو دوی له تعلیم به برخې دي.
د ننګرهار په ګډون د ختیځو ولایتونو د تودو سیمو خزینه زده کوونکي وایي د نوي تعلیمي کال پیل کېدو ته هیله درلوده چې اوسنی واکمن به پر مخ د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي، خو داسې معلومیږي چې څلورم کال به هم بې زده کړو تیر شي. د جلال آباد اوسیدونکي ښکلا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو بیا واکمنېدو پر مهال دالای لیسې په لسم ټولګي کې پر زده کړو بوخته وه. په وینا یې لیسې خپل ودانی او خزینه خون کې لري او دوی به هم په پوره حجاب کې خونځي ته تللې. داسې څه نه و چې د اسلامي اصولو او افغاني کلتور مخالف وي.
طالبانو چې د کومې ورځې نه خونځي بند کړي، موږ له تعلیم بې برخې او کورونو کې ناست یو. موږ هیله درلوده چې د نوي درسي کال پیل کېدو سره به زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي، خو لا هم هغه هیله نه ده پوره شوې. موږ مخکې هم حجاب کولو او اوس یې هم کوو. زموږ ښوونځي کې یوازې انجونې زده کړې کوي، استادان هم ښځینه دي، نو ولې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ بندې دي؟
د کونړ ولایت د یوې ګرمسیری ولسوالۍ د انجونو لیسې زده کوونکي نادی راته وویل
زمونږ په ګرمسیر سیمه کې نوی تعلیمي کال شروع دی، خو بیا هم موږ د تعلیم څخه بې برخې یو. وړې وینجونې هلکان چې دي دوی مکتب ته ځي. موږ په دې تمه یو چې سکال به ښوونځي زمونږ پر مخ خلاص شي، خو هغه هیله مو لا پوره نه ده او تر اوسه پته نشته چې څه وخت به زمونږ پر مخ ښوونځي دروازې خلاصې شي.
له ښوونځیو منع کړی شوي نجونې وایي د طالبانو یادو بندیزونو سره یې تعلیم او تحصیل پورې ټول تړلي امیدونه خاورو سره برابر شوي دي. د یولسم ټولګي زده کوونکې جمیله
زیات په خواري خلکو ایستلې ده، دا ټول بې ځایه په سینده او کې دا د ښځو تعلیم چې دی دا ډېر اړین دی. که چېرته په یو ټولنه کې ښځینه ډاکټره نه وي، همدارنګه ښځینه ښوونکي نه وي، نو هغه ټولنه پرمختګ نشي کولی. ځکه همدا تعلیم د علم دی چې یو ملک د نورو سره سیال کولی شي. ټولې نړۍ ته پته ده چې دلته انجونې چې دي په حیا پرده حجاب سره ځي خپل تعلیم سرته سی. البته د خوځو خوونکو د خوانه تدریس کیږي.
په افغانستان کې لشپګم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو د لګیدلو بندیزونو لری کولو لپاره نړیوالو عام افغانانو او خپل د طالبانو د یو شمیر دینی مدرسو عالمانو غوښتنې کړې دي. دغو دینی عالمانو په اسلام کې د نجونو تعلیم او تحصیل لازم ګڼلې ده. د ننګرهار د یوې دینی مدرسې مشر مفتی ضیاء الرحمن
د رفیده په نوم یو بیبي و، دا اوله ډاکټره ده چې عملیاتونه به دې کوه. اوس وینا تعلیم فتنه ده. دا د حضور په وخت کې و. نبی رسول الله ویل چې کوم صحابي زخمی کیږي رفیده به دې عملیات کې جراحي عملیات کول. هغه وخت حضور په خپل موجود صحابه مشته علاج خزه کې ټول سیرت نگارانو لیکلي دي چې د دې صحابي ټول علاج رفیده کو. یو شی چې ممکنی اسلام نه منه کوي، اسلام خوخی پکې دی، اسلام می پکې دی، عزت می پکې دی، ابروم خوندی، نو ولې د دې مخالفت؟
دا هغه غوښتنه ده چې په اړه طالبانو د یوې طرحې جوړولو خبره کړي، خو د دریو کالو په تیریدو لا هم یاد طرحه نه ده چمتو شوې او لامل یې په میلیونونو نجونې له تعلیم او تحصیل بې برخې دي.
د خوست اوسیدونکي وایي که څه هم د چرګانو د روزنې ګڼ فرمونه په دې ولایت کې سته، خو بیا هم دې ولایت ته چرګان له بهره واردېږي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال په راپور کې.
سره له دې چې په وروستیو کلونو کې په خوست کې لسګونه د غوښینو چرګانو د روزنې فارمونه جوړ شوي، خو بیا هم یادو فارمونو ته چرګوړي له بهره واردېږي. فارم لرونکو یادو څرګندونې په خوست کې د چرګوړو د هغې د خوراکي واکسینو او درملو د یو حکومتي شرکت د څانګې د پرانیستې پر مهال وکړې. د چرګانو یو تن فارم لرونکي انجینر مراد خاورین مشال راډیو ته ویل
تیر کال ډېر یوه اچري اجازه کړې وه، خو هغه بدبخته نه پل شوله. ویلې پل شوه علت یې دا و چې موږ متخصص ډرون نه لرو. دې د پوره چې کومې غوټې چرګې روزله کېږي، هغې غوټې چرګې د پوره لکه دلته د موسمیات تغیر کې په اوړي کې یو نمناوي، په ژمي کې بل نمناوي. یعنی هغه چرګو نه چې کوم مرض روغللو، هغې د پوره بنیادي موږ داسې ډاکټر نه لرلو.
د غوښینو چرګانو کاروباریان او فارم لرونکي دا هم وایي تر اوسه خارته عرضه کیدون کی چرګان او یا یغه خپل سره وی. د چرګانو یو بل فارم لرونکي اسماعیل زدران وویل
د ټولو پرمرانو د ټولو ډلرانو چې هر ستونزه وي هر تکلیف وي موږ به تر مرکزه لوړو مقاماتو ته رسو په آینده کې به موږ د خپل فارمرانو لپاره به کیفیته واکسین راوړو به کیفیته دوا به راوړو او به کیفیته دانه به راوړو اګریډ چیرګیډه به راوړو چې په خوست کې تر اوسه کان تر سترګې کیږي
د کرنې او مالدارۍ د برخې متخصصین د افغانانو د اقتصادي ژوند ښه کېدو لپاره په دې برخه کې د وړو کاروبارونو پیلېدل او له هغې څخه د اړوندو ادارو ملاتړ ګټور بولي د کرنې او مالدارۍ متخصص ضیاءالحق بنوري وایي
د نړۍ نن څومره اقتصادي پلان که وګوري امریکا او اروپا ته هم لاړ شي او وګوري دا هغوی ټولې اقتصادي برنامې په وړو کاروبارونو باندې ولاړ دي علت یې اساسي څه شی دی اساسي علت دا دی چې واړه کاروبارونو کې د لرو پرتو منطقو خلک چې هغه د هیواد زیات نفوس تشکیلي هغو پکې مستقیما برخه اخلي نو که دغه فکره چې کومه موجوده ده په افغانستان کې هم تطبیق شي نو واړه کاروبارونه د لویو کاروبارونو زیږنده ده
بل لوري ته چارواکي وایي له هغو کاروباریانو ملاتړ کوي چې په هغې کې ولس ته با کیفیته خدمات وړاندې کیږي د حکومتي شرکتونو مشر مولوي عبدالحمید اخونزاده وویل
د ولس په جهت کې مسؤول یو د تجار په جهت کې مسؤول یو موږ غواړو چې د تجارت اصلاح کړو د هغه د پاره یو طریقه جوړ کړو چې هغه صحیح طریقه وي یا دا چې د ملک څخه د باندې د چا سره موږ کاروبار او تجارت کوو هغه تجارت په صحیح طریقه وسی
په وروستیو دوه لسیزو کې د نورو رغنیزو برخو په شان په خوست کې یو شمېر نړیوالو مؤسساتو او ډونرانو د غوښینو چرګانو د فارمونو د چرګوړو د تولید د شرکتونو او د غوښینو چرګانو د غوښو د خرڅلاو لپاره د مارکیټونو د جوړېدو په برخه کې ځینې پروژې پلې کړې خو لکه څرنګه چې اړتیا وه فارم لرونکو لویا د پروژو په هغه اندازه ګټه وانخیسته او ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي
له غلام خان بندره له افغانستان سره سوداګري زیاته سوې ده سوداګر وایي له دې سره د دوی سوداګري پراخه سوې ده خو بیا هم ځینې ستونزې لري تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال عمر وزیر په راپور کې
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې غلام خان د لارې افغانستان سره تجارت پراخ شوې خوشاله دي چې یاد بندر د لارې تجارت کې ورپېښه ستونزې دواړه لوري حکومتونو کمې کړې دي تجاران وایي چې افغاني ګاډي پاکستان حکومت د غلام خان نه دیخوا پاکستان ته نه پرېښودل چې بیا پاکستاني ګاډي هم د پولې پورې بند شوي ول او اوس افغانستان نه مال راوړونکو ګاډو ته پاکستان حکومت تجارتي اسناد ورکړي چې د پاکستان ټولو ښارونو ته تللی شي تجاران وایي چې د نوي سهولتونو سره تجارت پراخ شوی دی زیاتوی چې تاجرانو ته لا هم د پولې پورې تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزې اجازه نشته غوښتنې کړي چې تاجرانو ته هم قانوني تجارتي اسناد جوړ شي چې دوی هم په اسانه تګ راتګ وکړي نو دغه تجارت به نور پراخ شي د وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې خوشاله دي چې دوړه لوري مال وړونکي ګاډي اوس په تجارتي اسنادو هر شهر تازي که نور سهولتونه او تاجرانو ته هم د تګ راتګ څخه مخصوص اسناد ورکړي نو تجارت به نور هم پراخ شي او دواړه لوري حکومتونه او ولس په ګټه به وي
افغانۍ ګډه پاکستان ته په نشر ارتلای وو پاکستانۍ ګډه افغانستان ته پابند الحمدلله نن چې کومه دوکانه د ټریډ کاغذ وتا شریکل کاروبار ان شاء الله ډیر پرمختګ وو کو د غلام خان په بارډر باندې یو مسالا دو چې راش ډیر په زیوتا او د سکین یو دا و راش په زیوتا په لاینه باندې ګاډي وتا ویلوړ دي میز د حکومت نه دا غشتنه کی چې د سکینی نه دا ډبل او تجرونه تا دا وزه و یا سکردین خصوصی ملاو شی چه تجر تاگر تاگ پازو دا توگا بنده کرای شی یو خصوصی کارد یا بلس طریقه ترتیب دا وطا ملاو شی
دا شمالی وزیرستان سوداگر و اتحادی جنرل سیکتر کمرزومان مشال ریڈیو تا وویل چه غلام خان بندر که دا سانتیا و سرای تجارت پر مخت لله دا دوارو لوری نا مالوڑون کی گاڑی اوز دا ټولو شارو منډیو ته رسی تما کړي چې دواړه لوري حکومتونه به نورې اسانتیاوي هم جوړاوي
دوا مسله چې وا د یو حضرت انشوي دوی چې د ټریډ ولا کیم کاغذ وي افغانی ګاډي ته ورکوي او پاکستانی ګاډي ته چیرې په وجه سره افغانی ګاډي کولای شي چې د پاکستان هر شهر ته قانوني طریقه باندې تلای شي او دغسې پاکستانی ګډه ها کلای شي چې د افغانستان او هر کو شرط قانوني طریقه باندې کلای رتلای شي کیم د پروسس دای د ډېر کاغذ ورکول اړ سلو د چې د پروسس کیم نه دغه ته تیز کو چې کم سے کم یو هفته شي کاغذ ورته ملوېدای شي ته چې عام خلک د تاګر او تاګ د پورا او خصوصا د تجرن د پورا ډېره غټه مسله ده چا د ویزې د تاګر او تاګ مسله ده.
غلام خان بندر دوړه لوري نه مال وړونکو گاډو د کلیر کور او عملې یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې بندر کې د زیات چیکینګ د عملې د کمی د گاډو نه پریښودلو او نورو ستونزو په وجه تجارت ډېر کم او سست و چې نن